لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په کندز ښار کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او په یو بل تحقیقاتي راپور کې به واورئ چې یو جنرال چې د 200 کیلوګرامه مخدرو موادو د قاچاق په تور د کابل په هوایي ډګر کې نیول شوی و، د کورنیو چارو وزارت د یو مقام په امر سمدستي له بنده خوشې شوی دی. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې قسیم سولمل چمتو کړي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز خلکو ته ډاډ ورکړی چې د دې ښار د وضعیت تر څېړنې وروسته به د اداري تغییراتو پریکړه وکړي. چارواکي وایي د جلال آباد ښار د شیخ احمد شاه مدرسې مخ ته نن سهار 14 سوې. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپل تبلیغاتي مشر مړینه تایید کړې ده. هم بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز د خلکو استازو ته ډاډ ورکړ چې د کندوز ښار د سقوط د عواملو تر څېړنې وروسته به هلته د اداري تغییراتو پریکړه وکړي. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر یو ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې ښاغلی غنی د دې ولایت له یو شمېر استازو او قومي مشرانو سره هلته پر امنیتي وضعیت او ستونزو خبرې کړې دي. د ښاغلي مرتضوی په وینا د کندوز استازو د دې ولایت په اداري تشکیلاتو کې د بدلون غوښتنه کړې ده. هغه هم درز ویل چې کندوز ښار په بشپړ ډول د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او د شاوخوا سیمو د امنیت ټینګولو هڅې کوي. په کندوز ښار کې د جګړو له امله لږ تر لږه 30,000 کسان بې کوره سوي دي. د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه ښار پر دوهم امنیتي حوزه په حمله کې لږ تر لږه 1.5 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي وسلوالو طالبانو پرون پر دې سیمه پراخ حمله وکړه چې په ځواب کې حکومتي لوري سیمه بمبارد کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې د لشکرګاه ښار د دوهم امنیتي حوزې په مهاجر بازار کې په انتحاري حمله کې لږ تر لږه 3 ملکی کسان وژل سوي دي. په لشکرګاه کې پرون د پولیسو لس تنه افسران هم په انتحاري حمله کې وژل سو. د خبر پاڼې په حواله امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو وسلې او نور مهمات هم ورپاتې سوي دي. خو د فرا چارواکي وایي د امنیت ټینګولو لپاره 200 کسیزه اضافي قوا ورسېده. د دې ولایت د امنیت قمندانۍ ویندوی اقبال باهر ازادي راډیو ته وویل چې دا اضافي امنیتي ځواک له هرات ورسېدلی چې د رج او نوبهار سیمو ته نږدې به په پوځي عملیاتو کې ګډون وکړي. امنیتي ځواکونو په فرا کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوال طالبان د فرا ښار له شاوخوا سیمو ایستل سوي دي. چارواکي وایي د جلال آباد ښار د شیخ احمد شاه مدرسې مخې ته 14 سوي ده. د ننګرهار ولایت ویان د تولا خوګیاڼي وایي چې دا 14 نن سهار وختي سوي ده، خو د په خبره دا 14 تلفات نه لري. د دې پیښو مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په پروان کې چارواکي وایي چې د ممکنو وسلوالو حملو د مخنیوي لپاره په لوړه کچه تیاری نیول کیږي. د پروان د والي ویاند عبدالوحید صدیقي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
و تمامی نهادهای امنیتی در تمامی واحدهای نوکری
دیوی د پروان په نهو ولسوالی کې امنیتی ځواکونو ته سپارښتنه شوی چې په جدیت د دشمن له لوري د ممکنو حملو د مخنیوي لپاره تیار وي، او کچیر دشمن حمله کوي باید جواب ورکړل شي. لسمی د ساده رو خبرې لوي د پروان زیات اوسیدونکو د امنیتی تدابیرو په شدت خوشاله دي. په افغانستان کې د پولیو د وایروس له امله د کوچنیانو د فلج یا ګوزن د پیښو شمېر اته ته ورسېد. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دوی څېړنو په پکتیکا کې د ګوزن نوې پیښه تایید کړې ده. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته د پولیو وایروس له جنوبي وزیرستان راغلی دی، او تمه کېږي راتلونکې دوشنبه به یو وار بیا د پولیو د وایروس پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د هم د سیمونړي څو خبرونه. د ایران د بهرنی چارو وزیر د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتي دي چې د ایران یوې الوتکې ته اجازه ورکړي څو په یمن کې د هغې بمبارۍ قربانیان راوباسي چې د دې اونۍ په پیل کې 140 کسان د یوې جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال وژل. محمد جواد ظریف وویل د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لخوا د دې بوژنوونکي هوایي حملې د خبر په اورېدو شوک سوی دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي چې د یمن په پلازمینه صنعا کې د اونۍ د پیل په هوایي حمله کې د 140 کسانو پر وژنه سربیره 515 نور کسان ټپیان سوي هم دي. جواد ظریف وویل ایران غواړي چې د دې هېواد د سرې میاشتې اداره سنا ته د هوا له لارې بشري مرستې ورسوي او د پیښې ټپیان د ایران روغتونونو ته انتقال کړي. ظریف همداراز وویل د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف او د امریکا په ګډون د هغه ملاتړي باید د دې دردونکې پیښې او په تیر یو نیم کال کې په یمن کې د نورو جنګي جرایمو د پلانولو مسؤول وګڼل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د حمله غندلې او د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د ایران په اړه په بل خبر کې راغلي چې د امریکا د خزانه وزارت غواړي هغو بانکونو ته ډاډ ورکړي چې له ایراني بانکونو سره راکړې ورکړې ته زړه نه شکوي، خو ایران وایي چې دا اقدامات کافي نه دي. د امریکا حکومت په دې اړه لارښوونې د اونۍ په پیل کې د تهران له شکایتونو څو میاشتې وروسته خپرې کړې. په دې لارښوونو کې دا خبره په ډاګه سوې ده چې غیر امریکایي بانکونه کولی سي له ایران سره په ډالرو معامله وکړي. له دې مخکې د امریکا ځینو مالي ادارو دا تجارتي معامله رد کړې وه. امریکا د خزانه وزارت ویاند تیر ماښام ویل چې دا وزارت له ایران په لریسو بندیزونو کې نور اسانتیا نه راولي، بلکې غواړي دا روښانه کړي چې د تیر کال له اټومي موافقې وروسته له ایران سره معاملې د پاتې بندیزونو په رڼا کې څنګه عملي کېدای سي. اسلامي دولت ډلې یا داعش د خپل تبلیغاتي مشر مړینه تایید کړې ده. له دې مخکې د امریکا دفاع وزارت ویلي وه چې د داعش د تبلیغاتو مسؤول عادل حسن سلمان الفیاض چې په ابو محمد الفرقان مشهور و د سپتمبر په اومه نیټه د سوریه په رقه ښار کې د امریکا د پوځ په هوایي حمله کې وژل سوی دی. داعش ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي چې الفرقان شهید سوی او دا ډله درناوی کوي، خو په بیان کې نه دی ویل سوی چې نوموړی کله چیرې او څنګه مړ سوی دی. پنټاګون ویلي دی چې الفرقان د داعش د عالي شورا جګپوړی غړی او د اطلاعاتو وزیر و چې د دې ډلې پر تبلیغاتو باید څارنه کوله. پنټاګون وایي هغه هوایي حمله چې الفرقان پکښې ووژل سو په رقه ښار کې چې په سوریه کې د داعش ډلې رسمي مرکز ګڼل کېږي په داسې حال کې وسوه چې نوموړی له کوره بهر پر موټرسایکل سپور و. د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د واسلاو هال کلنۍ جایزه پرون په عراق کې د یزیدي ښځو د حقونو مدافع نادی مراد باسی ته ورکړل سوه. د اروپای شورا د پارلماني اسمبلی په خبر پاڼه کې راغلی چې دا جایزه 16000 یورو مادي ارزښت لري. نادی مراد باسی پرون په سالزبورګ ښار کې په دې اړه غونډې ته وویل چې که په نړۍ کې عدالت وایي نن به زه له خپلې کورنۍ سره وم، په خپل کلي کې به وم. زه به یوه عادي کلیواله نجلۍ وم، خوشحاله ژوند به مې کوه او په امنیت کې به مې خپل سبق وایه، خو زما او زما په څیر د نورو یزیدي ښځو لپاره زما په ټولنه کې عدالت نه و. نادی مراد باسی په 2014 میلادي کال کې د عراق له شماله د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یا داعش تښتولې وه او درې میاشتې د مینځې په توګه ساتلې وه. هغه له داعشه تر تیښتې وروسته جرمني ته ولاړه او د ښځو د حقونو د دفاع مبارزه یې پیل کړه. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ان په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې ملګرو ملتونو په کندز ښار کې د خوړو د څښاک د اوبو او درملو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی. د کندز د جګړې له کبله مزار شریف ته کډه شوې کورنۍ له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي، خو آیا له دوی سره مرسته کیږي؟
موږ په بیړنۍ توګه فقط کولای شو چې دوی ته خواړه برابر کړو درې وخته.
یو جنرال چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې له 200 کیلوګرامه هیروینو سره نیول شوی و، د کورنیو چارو وزارت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د معین په امر سم دستي خوشی شوی دی.
قاری عبدالحدود چې دا د بدخشان ولایت د بارک د ولسوالۍ قمندانو، دا موږ په میدان هوایی کې دا دستګیر کړ.
په یو تحقیقي راپور کې مو له دې بوږنوونکي حقیقت خبره وو چې ولې ځینې امیدواره میرمنې له ټلویزیوني معاینو وروسته په خپل رحم کې د نجونو نطفه له منځه وړي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم لرو. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په 19 پروګرام نیمه نړۍ کې په دې اړه بحث کوو چې له امیدواره میرمنو سره باید څه ډول چلند وشي.
کور کې چې پیدا کېږي ورته ورکوم، مثلا انګور څه یا خټکۍ، مثلا یا هغې والدۍ ته ږدمه چې ماشوم یې په ناز ده، هغه د ما اولاد ده.
نیمه نړۍ د ځوانانو له 19 پروګرام تاندې څانګې سره په دوهمه نیمایي کې واورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ملګرو ملتونو په کندوز کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ نړیوالې ادارې پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې خلک د خوړو، درملو او اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي په کندوز کې د ثبات له ټینګښت سره به هلته د امنیت د خرابېدو د عواملو په اړه څېړنه پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلالزی اوروي.
ملګری ملتونه په کندوز کې د بشري بحران د پیښېدو له امله اندېښنه لري. د دې سازمان د بشري مرستو د هماهنګۍ ادارې مطبوعاتي مسؤلي دانیل مویلان پرون ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز کې خلک د خوراکي موادو د کموالي له امله له سخت وضعیت سره مخامخ دي.
The UN is deeply concerned about the humanitarian situation in Kunduz.
دا وای ملګریم لتون په کندوز ښار کې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د کندوز ښاریان لتیرو اتو ورځو راهیسې برق او بنه لري. مشته معلومات را رسیږي چې په ښار کې خوراکي مواد ډیر کم دي. هغه کسان چې د ډوډۍ پیدا کول لپاره ښار ته وځي حتی د وژل کېدو تر خطر لاندې دي. هغه زیاته کړه چې د اکتوبر پر درېمه پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د حملې له امله تر 30,000 زیات وګړي له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي او نورو سیمو لکه تالقان، مزار شریف او کابل ته تښتېدلي دي. مویلان څرګنده کړه چې د دوی د اټکل پر اساس نږدې 15,000 کسان مزار شریف ته رسېدلي، خو ټینګار یې وکړ چې د دې ارقامو د تایید لپاره څېړنې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په کندوز کې د خلکو لپاره دوا او صحي خدمات ډېر محدود دي او خلک له یو بحران سره مخامخ کېدو ته نجدیدی. خود افغانستان حکومت وای چې لشتلجه او یا میلیون افغانۍ په کندوز کې د جګړې لامل اغیزمنو شو او کورنۍ ته استول شوی چې د هغوی لپاره به د خوراکي موادو پاک او بو او سرپناه په برابرولو ولګیږي. د افغانستان د ولسمشر د ویندوی مرستیال شاه حسین مرتضوی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې کندوز ښار په بشپړ ډول امنیتي ځواکونو نیولې او د ثبات تر ټینګېدو وروسته به د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه څېړنې پیل سي. د مرتضوی په وینا ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز د خلکو له یو شمېر استازو سره پرون په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د څېړنو تر بشپړېدو وروسته به هلته په اداري چارو کې د بنیادي اصلاحاتو طرحه جوړه شي. ولسمشر ټینګار کړی چې اول باید په کندوز کې نسبي ثبات ټینګ شي او بیا به موږ د مکافاتو او مجازاتو د اصل پر اساس اقدام کوو. هغه کسان به چې په خپل کار کې سستي کړي او دنده یې سمه نه ده ترسره کړې باید مجازات شي او هغه کسان به چې په کندوز کې مقاومت کړی او له ښاره دفاع کړي تقدیر شي. د افغانستان امنیتي ځواکونه چې د امریکا په مشرۍ هوایي قواوې ملاتړ کوي په کندوز کې په تصفیوي عملیاتو لګیا دي. د افغانستان حکومت وایي په کندوز کې د ثبات تر ټینګولو وروسته شایي د ولایتي ادارې په چوکاټ کې د ممکنو تغیراتو پریکړه وشي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونو په کندوز ښار کې د خوړو، د څښاک د اوبو او درملو د نشټوالي له کبله خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې ښار اوسیدونکي له سخت حالت سره مخامخ دي. د کندوز ولایتي شورا وایي چې د کندوز زرګونه اوسیدونکي په دې ولایت کې د نامنیو له کبله د هیواد مختلفو ولایتونو ته بې ځایه شوي دي. له دې کډوالو څخه نږدې 15,000 کسان د مزار شریف په حاجي کمپ کې دېره دي چې دا مهال د استوګنې، د ځای او د خوراکي موادو له کمښت څخه شکایت کوي. مجیب رحمان حبیبزای د کم تورغلی او لکډوالو سره او همدارز له چارواکو سره خبرې کړي.
د کندوز ولایتي شورا غړي وایي چې په دې ولایت کې د جګړو او روانو نامنو لامل څه باندې 1,000 کسان بې ځایه شوي دي. د کندوز ولایتي شورا یو غړي مولوي خوش محمد نصرتی ازوی راډیو سره په خبرو کې وویل چې له هم په دې ولایت کې امنیتي وضعیت کړکېچن دی او زیاتو افغان ځواکونو ته اړتیا موجوده ده. ښاغلی نصرتی پاړه وایي
کسی که در جیبش کرای موتر داشتن از منطقه برآمده میتونستن، یک تعدادشان 5,000-6,000 بالاتر فامیل طرف ولایت تخار مهاجر شدن. ارقام ولایت مزار که آمده ولایت بلخ تقریبا 5,000 دهیجه شده که فعلا ما ارقام داریم.
څه باندې 15,000 کسان بلخ ولایت د کندوز له جګړو څخه بې ځایه شوي دي او د بلخ ولایت چارواکو په خبره چې ورته خوراکي مواد او د ځای امکانات هم برابر شوي دي. د بلخ ولایت مقام سکتوري مشر زبیح الله اختری یې پاړه وایي
او منګ په بیړنۍ توګه فقط کولای شو چې دوی ته خواړه برابر کو درې وخت او کوشش کوو چې نور هغه ضروری توکي چې د دوی لپاره پکار دي هم د خپلو سکتور خصوصي په مټ دا ورته تهیه کو.
لا کندوز څخه راغلی کډوال د مزار شریف په حاجی کمپ کې اوسیږي او موږ هم د دوی د وضعیت د څېړنې په منظور د کمپ ته ورغلو. دلته یو شمېر ښځې او نارینه د خوراکي موادو او د ځای نشتون له امکاناتو شکایت کوي. څو تنو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
زای نشته دغدغه راغل دغدغه پراتی ندودی دغدغه لیست سی نه دغدغه زای سه سی دغدغه لیست چه نشته دی نه چه معلوم نه دغدغه معلوم دغدغه راغل چه دیا وری شی بله شی دغدغه پیندش پاک دودی ارای دو تل تخلق تاور کی جتی بیت خالارش
مشمانم
لری مشمانم دیو ایوانانم دی سیاستریم دل زنانم دی مقصده
بسار تعمل کردیم نشدم ودی نرز بسار واس خراب بود باز بر آمدیم از حالت فلورا گرفتیم تا تکرای موتر ما نداشتیم از مردم به خدا قرض چیز کردیم اینا آمدیم اینجا خدا رساندیم دیگه صبح که یک پنج تانان بر مردم داد دیگه تانان زی چیز نیست دیگه مقصد اینا مقدر از دیگه
د کندوز د جګړو له امله مزار شریف ته په راغلو بې ځای شویو کې ماشومان هم تر سترګو کېږي او دوی شکایت لري چې د جګړې له امله له زده کړو وروسته پاتې شوي دي. حسنیه 12 کلنه نجلۍ ده چې له حکومت څخه غواړي تر څو ژر په کندوز کې امنیت تامین کړي او دوی بیرته خپلو ښوونځیو ته ولاړ شي. هغه یې په اړه وایي
داخل قندوز در شهر قندوز پول جنگ بود دیگه آرامی نیست.
همراه کیم هستید؟
همراه خانواده‌ام. یه جای هم خوب نیست امو از مکتبم مونده. خودم سنف پنج هستم. از سنف پنج که بودیم امو روزا امتحانای ما را مگر بعد از امتحانا وقت ما را امو روز جنگ شد.
در کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د هوایی پوز د حملو له امله یې کورونه وران شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کندوز ولایتي شورا د استازو په خبره چې جګړه لا هم دوام لري او په پام کې ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې احتمالا لس زره تنه نور کندوزیان هم کډوال شي. مجیب رحمان حبیبزای، ازادي راډیو، مزار شریف.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمې مون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
نن د اکتوبر 11 نیټه ده. ملګرو ملتونو په 2012 میلادي کال کې د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله. په همدې حال کې د راپورونو له مخې په افغانستان کې یو شمیر امیدوارې میرمنې په خپل رحم کې د نجونو نطفې له منځه وړي چې دا د تشدد د نورو ډولونو تر څنګ په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د تشدد تر ټولو شرمونکې بڼه ده. په دې اړه پام وکړئ د نجیبې زمان تحقیقي راپور ته.
د اکتوبر 11 چې د میزان د 19 نیټې سره برابر ده د ملګرو ملتونو لخوا د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې ډېری ماشوم نجونې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي او له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د روغتیا د برخې یو شمیر متخصصین وایي چې ډېری امیندواری میرمنې د جنسیتي تشخیص وروسته له زوکړې مخکې خپل ماشوم چې نجلۍ وي له منځه وړي. د الټراساونډ یا تلویزیونی معایناتو متخصص جاوید احمد سلطانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په سلو کې 10% ښځې د جنین تر تشخیص وروسته کله چې پوسی ماشومې نجلۍ د جنین له منځه وړي.
دا یوه فرهنګي ستونزه ده. ما په خپله لیدلې دي چې په سلو کې 10% میرمنې کله چې خبریږي چې ماشوم نجلۍ ده او څو نور لوڼې هم لري خپل ماشوم له منځه وړي.
د الټراساونډ په برخه کې یو بل متخصص داود احمد زئی هم ورته خبره کوي.
موږ اکثره کوشش کوو چې جنسیت واضح نه کړو ځکه بعضې مندې چې هغه یو دوه درې اته څلورو پورې لورانې لري او بیا که موږ هغو ته چیرې ووایو چې دا نجلۍ ده نو هغو ته یو ذهني ټینشن پیدا کیږي. دا داسې راغلي دي چې هغوی غوښتې دي چې زه خپل د ماشوم د ما دا مې اومه اتمه لور ده زه نه غواړم چې دا ماشوم دنیا ته راوړم.
ډاکټران وایي چې یو شمیر میرمنې خپل نوي زیږیدلې ماشوم نجونې په روغتونونو یا نورو ځایونو کې پرېږدي او د روزلو او پاللو څخه یې لاس اخلي ځکه چې ویل کیږي په افغاني ټولنه کې یو شمیر میندې د لونو د زیږولو له امله د میړه د کورنۍ لخوا ځورول کیږي تر روحي فشار لاندې راځي او تاوتریخوالی ورسره کیږي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په هیواد کې د جنین د له منځه وړلو پیښې تاییدوي او د بشري حقونو د سرغړونې تر ټولو جدي برخه یې بولي. په دغه کمیسیون کې د ماشومانو د حقونو د ملاتړ او د ودې د برخې مسؤل عبدالله عابد ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې په ټولیزه توګه ټول ماشومان او په ځانګړې توګه ماشوم نجونې په بېلابېلو برخو کې له سختو خطرونو سره مخ دي.
اطفال متاسفانه در افغانستان به عنوان حوسی پذیرترین قشر
په افغانستان کې لا بده مرغه ماشومان له بېلابېلو ګواښونو او خطرونو سره مخ دي. ماشوم نجونې حتی په کورني ماحول کې هم له خطر سره مخ دي. اول دا چې د نجونو او هلکانو ترمنځ جنسي تبعیضونه شته. یو شمېر کسان د نجونو په پرتله هلکان غوره بولي په داسې حال کې چې دواړه یو بشر دی.
ښاغلی عبید وایي له دې سره سره چې د افغانستان د جزا په قانون کې د جنین د له منځه وړلو لپاره له 15 تر 15 کلونو سزا ټاکل شوې، خو زیاتوي چې دغه عمل د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په مختلفو ډولونو ترسره کیږي. د جنین د له منځه وړل یوازې جنسیتي تبعیض نه دی چې افغان نجونې له زوکړې مخکې قرباني کیږي، بلکې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې نجونې په افغاني ټولنه کې له نورو نابرابریو سره هم لکه زده کړې ته د نه لاسرسي، مناسب خوراک، روغتیایي خدمتونو، برابر قانوني حقونو ته نه لاسرسی، په کوچني سن کې واده کول، په بدو کې ورکول، درانه کارونه، تاوتریخوالی او جنسي تیریو له پیښو سره مخ دي. بلخوا د افغانستان د عالمانو د سراسري شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف ازادي راډیو ته ویل چې د جنین له منځه وړل د انسان د وژلو په څیر دي او دغه عمل یې حرام وباله.
بالکل، د جنین سخت دی او انسان وژل دی، مطلق حرام ده، مطلق قتل دی او انسان ده، بیخي ناروا ده.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د سواد ټیټکچه د شرعي او د هیواد نافذه قوانینو څخه بې خبري د ماشوم نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوی لامل بولي. دغه کمیسیون له حکومت، دیني عالمانو، مدني ټولنو او رسنیو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خلکو ته د عامه پوهاوي ورکولو هڅې وکړي او د ټولنې د تر ټولو مهربانه او ښکلو موجوداتو یعنی کوچنیو نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي.
په راپور کې مو واوریدل چې ځینې امیدواره ښځې له ټلویزیوني معاینو وروسته په خپل رحم کې د نجونو نطفه له منځه وړي. په نسخه کې د ماشوم له منځه وړل که هلک وي که نجلۍ ستاسو د مذهبي او ټولنیزو عقایدو له نظره څه ډول کار دی؟ په دې اړه خپل نظر د افغان بي سیم په 1813 شمېره اس ام اس کړئ، موږ ته رارسیږي، موږ به یې په همدې خپرونه کې له اورېدونکو سره شریک کړو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. نسیم شفق نننۍ ورځپاڼې کتلې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په خپلو مطالبو او تبصرو کې تر ډیره امنیتي مسایلو ته اشاره کړې او د جګړې پر شدت او مدیریت لیکنې خبرې کړې. مدنیت ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي چې د کندوز جنگ او د خلکو تباهي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې په کندوز کې جنگ سخت شوی، خلک زیانمن شوي او زرګونه کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د سرمقاله لیکونکي په خبره په کندوز کې باید جنگ پای ته ورسیږي او څومره ژر چې امکان لري د خلکو غوښتنو او اړتیاو ته رسیدګي وشي. ورځپاڼې همداراز ویلي چې د کندوز ترڅنګ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم جګړو زور اخیستی او خلکو ته یې سختې اندېښنې راپارولې دي. سرمقاله لیکونکي فراه، هلمند، اروزګان او ځینو نورو ولایتونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې ژمی را روان دی او که چیرې په دې ولایتونو کې وضعیت ښه هم شي نو بیا به هم خلک په ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د کندوز له یو شمېر قومي مشرانو او مخورو سره د ولسمشر غني پرونۍ لیدنې ته یو مطلب ځانګړی کړی. په دې حقله مطلب کې راغلي چې په کندوز کې امنیت، مسؤلیت او مشارکت حتمی دی. په مطلب کې د قومي مشرانو له قوله ویل شوي چې د کندوز ولایت د مسؤلینو په برخه کې د مکافاتو او مجازاتو اصل هرومرو تطبیق شي. د مطلب لیکوال ویلي د کندوز قومي مخورو له ولسمشر غني نه غوښتي چې هغه کسان باید مجازات کړي چې په خپلو کارونو کې بې غوري کړي او لکه څنګه چې لازمه ده پر وخت اقدامات نه دي کړي. په مطلب کې ویل شوي چې ولسمشر غني هم له دوی سره په دې برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسره کولو ژمنه کړي. او سرنوشت ورځپاڼې هم په یو مطلب کې روانو جګړو ته اشاره کړې او ویلي دي چې ناسم مدیریت او غیر مسؤوله وسلوال د جګړې د ډیروالي مهم علتونه دي.
زموږ غاغله ازادۍ رادیو اوري. هغه اسناد چې ازادۍ رادیو ترلاسه کړي ښایي چې د بدخشان د بهارک ولسوالۍ قمندان د مخدرو موادو د قاچاق په تور له نیول کېدو وروسته د کورنیو چارو وزارت د یو جګپړي مقام په امر په هغه ورځ خوشی شوی دی. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر قومندان وایي چې د بهرک ولسوالۍ قومندان یې د میزان په اوومه له هوایي ډګره د وتلو پر مهال ونیو. په دې اړه راپور یوسف زدران اوروي.
ازادي راډیو ځینې داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښایي د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې معین باز محمد احمدي د مخدره موادو په تور د ونیول شوي برحاله قمندان د خوشي کېدو امر کړی دی. دا اسناد ښیي چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر پولیسو نږدې دوه اونۍ وړاندې د بدخشان د بارک ولسوالۍ قمندان عبدالودود د مخدره موادو اړوند څارنوالۍ د حکم له مخې نیولی و، خو وروسته له دې چې نوموړی اړوند ادارو ته سپارل کېږي، د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې د معین محمد احمدی په غوښتنه خلاصېږي. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د پولیسو قمندان محمد آصف جبارخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د عبدالودود د نیول کېدو پخلی وکړ.
په میزان باندې یو نفر په نوم د جنرال قاری عبدالودود چې دا د بدخشان ولایت د بارک د ولسوالۍ قمندان و، دا موږ په میدان هوایي کې دا دستګیر کړ. د دستګیری علت دا ده چې د څارنوال تر قرار گرفتاری لاندې درلود، گرفتاری ورکړی و او موږ ته اسناد رالیږلي وو. کله چې دا دلته مراجعه وکړ، بیا هغه اطلاعاتو له مخې چې موږ سره و چې د بخشات بدخشان نه راته کابل ته غوته چې نړیوال هوایي ډګر نه وځي، دلته موږ دستګیر کړ او د همغې مکتوب په اساس هم مربوطه څارنوالۍ ته ولیږل.
د اسنادو له مخې قمندان عبدالودود باید د څه باندې 200 کیلو ګرامه هیروینو په تور نیول شوی وای. ازادي راډیو ته را رسیدلی اسناد ښیي چې وروسته له دې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې معین اړوند ادارو ته د هغو د خلاصېدو امر کړی دی. د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې معین باز محمد احمدي څخه مو چې په دې اړه وپوښتل، هغه ازادي راډیو ته وویل چې عبدالودود اصلا نه نیول شوی او نه یې د خلاصون امر کړی دی. دی وایي اصلا داسې څه پېښه نه ده رامنځته شوې، شاید اوازه وي، خو هغه زموږ تر تعقیب لاندې دی او موږ د هغه په وړاندې ځینې ملاحظات لرو، خو فکر نه کوم چې هغه د نیول شوی وي. هغه دا هم ردوي چې قمندان عبدالودود د کابل ته راغلی وي او وایي چې په بهارک ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو له امله قمندان په خپل ځای کې دی. خپله عبدالودود بیا کابل ته سفر نه ردوي، خو د کابل د نړیوال هوایي ډګر پولیسو لخوا د هغه نیول کېدل ردوي.
زه نه یم نیول سوی، دا چا تبلیغ کړی؟ ما نه د کابل پولیس لیدلی او نه د بل کوم ځای. زه د دې هیواد یو جنرال یم، نه څه ستونزه لرم او نه څه ملاحظه. زه د هوایي ډګر له ترمینل راغلم او دا خلک دروغ وایي. ما هم داسې تبلیغ اوریدلی و.
نوموړی وایي څو میاشتې وړاندې د ځینې ټانکرې کندوز ته د ترمیم لپاره لیږلې وې او له ترمیمه وروسته د بیرته لیک په وخت کې د موټروانانو سره څه اندازه هیروین نیول شوي وو چې دی هم پکې ښکیل ګڼل شوی. د معین باز محمد احمدي په وړاندې دا معلومات له هغې وروسته افشا کېږي چې هغه تېره اونۍ د ولسي جرګې له تالاره وویستل شو او وکیلانو په نوموړي د فساد تورونه پورې کړل. د ولسي جرګې غړي وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو قاچاق د کمیدو پر ځای ډېر شوی او دا له دې امله چې خپله د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې معین او ځینې پولیس له قاچاق کوونکو سره لاس لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو پرون د ترک ستریم په نوم د ګاز د نلیک موافقه لاسلیک کړه. د دې پروژې د قرارداد لاسلیک د روسیې او ترکیې ترمنځ د لانجې له کبله ځنډیدلی و. د دې مسلې جزئیات فرشته جلال زئی اوروي. او بخی د فرشته جلالزی پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
د ترک سټریم نلیکه به د روسیې طبیعي ګاز د ترکیې له لارې اروپا ته ورسوي. دا موافقه پرون په انقره کې د انرژي په نړیواله غونډه کې چې د نږدې 2 هیوادونو استازو ګډون پکې کړی و، د ترکیې او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شوه. د موافقې تر لاسلیک مخکې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان سره وکتل او پر دوه اړخیزو مهمو مسلو یې خبرې وکړې. ولسمشر پوتین وویل چې دواړو د سوریې حلب ښار ته چې له ډېرې مودې راهیسې محاصره دی، د بشري مرستو پر اهمیت خبرې کړې دي.
Што касается двустороних отношений, то сегодня
Да дуархизо арико поштабат муш пор хуго масаилу че да дуарго хуадун ла пара дир мухим ди ау ла мухтава да ки хабари вакре. Муж муафика вакре че да арико да арико ла пара заруви иктам укон. За хамдар аз варам де тикета стасу пам ра вара вам че да Русия Федерасион прекра кали че да Турки дини мавадо тахпи маски че на пранизи. Да прекра па зангори да вол да карханизо мавадо ау миве пара шеве да. Да Ройтерс хабари ажанс па хавала да Туркия улас мешар хам тайт кари چې له پوتین سره د سوریې پر وضعیت او نورو مهمو مسئلو ځانګړي خبرې کړي دي چې په هغه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو عادي کول هم شامل دي. رجب طیب اردغان وویل زه ډاډ لرم چې د ترکیه او روسیې د اړیکو د عادي کولو بهیر به په چټکۍ او مؤثره ډول جاري وي. مسکو په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي. د روسیې حکومت له ډېرې مودې راهیسې د سوریې په حلب ښار کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو په ملاتړ هوایي بمباری کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې حکومت یې د تیلو د تولید له کمولو سره هم موافق دی او د تیلو د نرخ د لوړولو لپاره د تیلو د نړیوال سازمان اوپک د پلان ملاتړ کوي.
د وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمنو اوریدونکو قسیم سولمل ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د کندوز د خلکو استازو ته ډاډ ورکړ چې د کندوز ښار د سقوط د عواملو تر څېړنې وروسته به هلته د اداري تغییراتو پر پاړه پریکړه وکړي. د هلمند چارواکي وایي د لشکرګاه ښار پر دوهم امنیتي حوزه په حمله کې لږ تر لږه 1.5 تنه وسلوال طالبان ووژل سول. د هلمند د والي د دفتر خبر پڼه د غرس وایي چې په جلا پیښه کې درې ملکي او 10 د پولیسو افسران هم ووژل سوي دي. د فرا چارواکي وایي د امنیت ټینګولو لپاره 200 کسیز اضافي قوا ورورسیده او په پروان کې چارواکي د ممکنو وسلوالو حملو د مخنیوي لپاره په لوړه کچه تیاری نیسي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې د دوی څېړنو په پکتیکا کې د ګوزان نوې پیښه تایید کړې ده چې له دې سره په افغانستان کې د پولیو د وایروس پیښې اتو ته ورسېده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له سرمنشي غوښتي چې د ایران یوې الوتکې ته اجازه ورکړي څو په یمن کې د هغې بمباري قربانیان راوباسي چې د دې اونۍ په پیل کې 140 کسان د یوې جنازې په مراسمو کې د ګډون پر مهال ووژل. د امریکا د خزانې وزارت غواړي هغو بانکونو ته ډاډ ورکړي چې له ایراني بانکونو سره راکړې ورکړې ته زړه نه ښه کوي، خو ایران وایي چې دا اقدامات کافي نه دي. اسلامی دولت ډلې داعش د خپل تبلیغاتي مشر عادل حسن سلمان الفیاض چې په ابو محمد الفرقان مشهور مړینه تایید کړې ده. د بشري حقونو د ملاتړ لپاره د واسلاو هال کلنۍ جایزه پرون په عراق کې د یزیدي ښځو د حقونو مدافع نادیم مراد باسی ته ورکړل سوه. پولند د روسیې په کالنینګراد ښار کې چې له د هېواد او پولند سره نږدې پروت دی د داسې راکټونو چې اټومي سروکې لږدولی سي د نسبېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. او په استونیا کې اول وار یوې ښځې د ولسمشرۍ په توګه د خدمت لوړه وکړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. فرانسوي برتانیا باید له اخلاقي پلوه د کالی په نوم د کمپ هغه ماشومان په خپله خاوره کې ومني چې کورنۍ په برتانیا کې اوسي. دا خبره د فرانسې د کورنیو چارو وزیر د دې کمپ د تړلو په اړه له خپل برتانوي سیالې سره له کتنې مخکې کړې. په کالی کمپ کې هغه زرګونه کډوال اوسي چې په پام کې لري چې ځانونه برتانیا ته ورسوي او افغانان هم پکې دي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وایي برتانیا اخلاقي مسؤلیت لري چې ټول هغه ماشومان چې کورنۍ په برتانیا کې دي او اوس د انګلند د تونل په دې غاړه د فرانسې په یوه کمپ کې اوسي ومني. برنارد کازینو دغه څرګندونې مخکې له دې چې لندن ته سفر وکړي او له خپلې برتانوي سیالې امبر روډ سره وګوري آر ټي ایل راډیو ته د دوشنبې په ورځ وکړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې کازینو وویل دی په ډیر درنښت له برتانیا غواړي چې خپل اخلاقي مسؤلیت پر ځای او په سلګونو هغه د کم عمر لرونکو ماشومان ومني چې په برتانیا کې له خپلو کورنیو لرې جلا ژوند کوي. د لندن په غونډه کې د فرانسې په بندري ښار کالی کې د زاړه کم د تړلو پر لارو چارو خبرې کیږي. په دغه کم کې په زرګونو هغه کډوال اوسي چې د جګړه ځپلو لکه د سوریې، عراق او افغانستان په څیر هیوادونو کې له جګړو تښتېدلي او غواړي د فرانسې د دې بندري ښار له لارې برتانیا ته ځان ورسوي. تیر کال چې کله د کډوالو بحران په اروپا کې اوج ته ورسېد، دغه کم ته هم د خلکو ډېر پام واوښت. فرانسې ویلي چې دغه کم به د روان میلادي کال تر پایه وتړي. فرانسوا اولان چې د ولسمشر په توګه لټاکل کیدو وروسته په دې وروستیو کې د لومړي ځل لپاره له دغه کمپ څخه کتنه کړې. ویلي چې په دغه کمپ کې بشري ناوړه وضعیت جاری دی. هغه ویلي د دغه کمپ کډوال به د فرانسې په نورو سیمو کې په کمپونو کې ځای په ځای شي. فرانسوي چارواکو ویلي هغه کډوال به چې له فرانسې پناه نه غواړي بیرته له دې هېواده وهیستل شي. د راپورونو له مخې په کالي کمپ کې د چارواکو په وینا شاوخوا 10,000 کسان په خراب حالت کې ژوند کوي، خو مرستندوی ادارې شمیر 10,000 ښیي. د دغو کډوالو په سلګونو یې تر 1300 کلونو کم عمره ماشومان یا تنکي ځوانان دي. هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1300 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي. حبیب رحمان لکابل علی کی د پدې کار کې خځې ګرامې نه دي، ځکه چې د دوی خاوندان دوی ته اخترونه ورکوي چې کې انجونې ماشومان دنیا تراوړې نو نه منی، نو خځې له بیرې دا کار کوي. یو بل اوریدونکی عبید لزابل علی کی د شریعت له نظره د جنین لمینځوړل تر څلورو میاشتو وروسته قتل او حرام دی، عملی قتل دی او تر څلورو میاشتو وروسته د شریعت له مخې ښه عمل نه دی. شاهین نیازای لغزنی نلی کی د جناین زای کول په دې نیت چنجلې ده، د جاهلیت د زمانه عمل دی او دغه وخت فکر دی غټه ګناه ده. خلک باید ځان له هغه وساتي. شبنم ابراهیمی له میدان وردګو لیکي زمونږ په خپلوانو کې یو خزه چې په نس کې ماشوم انجلی و د پیچکاری په ذریعه ایستکړه اوس اولاد نکیږي. نادیا میوان لزابل لیکي که د مور او پلار رضاوی او ماشوم حیات ته نوی رسیدلی بیا د رحم یا ماشوم سقط ته اجازه شته په شریعت کې. او رشید ناصری لزابل علی کی د اسلام له نظره چې خزې په قص سره نطفه غورځوي دا کار حرام دی. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدر من اوریدونکو پام وکړئ، په وروستۍ برخه کې لومړی تاندې څنګه 19 پروګرام ته او ورپسې د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړې 19 پروګرام نیمه نړۍ واوري.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام درنو اوریدونکو، که د افغان ځوانانو د ستونزو خبره کیږي نو بیکاری په کلمړې یادېږي. رښتیا هم ګڼ شمېر ځوانان اوس بیکاره دي. ځینې چې کار پیدا نه کړي ګاونډیو هیوادونو یا اروپا ته په خطرناکو لارو قاچاقي سفرونه کوي چې خپل ژوند له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. خو دوی څنګه کولی شي په خپل وطن کې د کار څښتنان شي او څنګه ځان ته کاري فرصتونه برابر کړي؟ په دې خپرونه کې د همداسې یو بنسټ په اړه غږیږو چې ځوانان د کاري جادونې یا د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې روزي.
دا ټول مکمل یو بشپړ پروګرام دی چې د الف نتریا پوری یو نوې تجارت لپاره لار شي چې څنګه دوی کولی شي موفق شي.
اول به خودمون ایمان داشته باشیم که راه حل رو خودمون هم میتونیم پیدا بکنیم.
ګڼ شمېر ځوانان چې بیکاره دي حکومت ګرم ګڼي چې دوی ته د کار زمینه نه ده برابره کړې، خو تر یې وهاده دوی هم ګرم دي ځکه هڅې نه دي کړي او خپله یې کاري فرصتونه نه دي برابر کړي. دا اوسنۍ نړۍ ډېر شتمن کسان یې وخت بیکاره وو. دوی په دې تمه کې نه ناستل چې حکومت به کار ورته پیدا کړي، بلکې خپله یې وړوکی کار پیل کړ چې اوس په میلیاردونو پانګه لري. دوی کوډې ونه کړې، یوازې هغه مفکورې او طرحې چې د دوی په ذهنونو کې وي عملي کړې او اوس دومره شتمني لري چې ټولولی نه شي. افغان ځوانان هم طرحې او مفکورې لري خو دوی بیا د عملي کولو زړه نه کوي. د شتاب افغانستان د تجارتي او ټولنیزو نوښتونو مرکز اوس له هغو ځوانانو سره مرسته کوي چې مفکورې او طرحې لري. دوی ځوانانو ته ټولې اسانتیاوې برابرې کړې دي چې خپلې طرحې په عملي تجارت بدلې کړي. د شتاب افغانستان د تجارتي او ټولنیزو نوښتونو د مرکز مشر اجمل پیمان وایي دوی هڅه کوي ځوانانو ته د تجارت لاره پرانیزي.
دلته په دانننۍ ورکشاپ کې موږ سره څلور ځوانان اشتراک و هر یو ډېر ښه مفکورې درلودلې، خو نه پوهېده چې د خپل مفکورې څنګه په عمل کې تطبیق یې څنګه رقابتي بازار ته ننوځي. نو دوی ته موږ څو شیان وروښول چې هغه ډېر مهم دی. هر یو اول دا چې دوی څنګه خپل ځان دپاره یو تجارتي ماډل ولري چې په هغه کې ټول شیان وي چې دوی پوه سي چې دوی مشتریان څوک دي، دوی مثلا تولیدات یا خدمات خدمات شي دي چې دوی ارزه کوي بازار ته او د دوی هغه اصلي ننګونه یا مشکلات چې شي دي چې دوی باید تر باندې کار وکړي لارتي نو دوی کدا کارونه وکړي نو دوی تجارت به خېدو ته شامل معلومی چې دوی باید کوم ځای ته شروع کړي چې دوی باید تطبیق کړي
آزاد تاجدار چې امریکا څخه راغلی په دې ورکشاپ کې له ځوانانو سره خپلې تجربې شریکې کړې ځوانانو ته د هغې یوه مهمه خبره دا وه چې کار ایجادول یا د کاري فرصتونو رامنځته کول سخت کار نه دی بلکې کار ایجادول یوه ژبه او مهارت دی چې هر څوک زده کولی شي
الان یکی از مشکلات افغانستان اینه که یک
په افغانستان کې یو ستونزه دا ده چې د کار ایجادونه یا د کاری فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې سم پوهاوی نشته ډیر دا فکر کوي که کار ایجادون کوي مساوي له دې سره ده چې سرمایه لري او شتمنی خو نه دا کار ایجادونه نه ده کار ایجادونه یو ژبه ده یو مهارت دی چې هر څوک زده کولی شي په همدې اړه موږ په دې ورکشاپ کې له همدې څلورو مستعدو ځوانانو سره کار وکړ او دا مو ور زده کړل چې که غواړی کاری جادوون که شی او خپل نوښتګری طرح عملی کړي څه ډولی باید وکړي
ایده خلاقانه تونو بتونید تبدیل کنید به یک بزنس چی جوریه
دا شتاب افغانستان مرکز په روزنیز ورکشاپ کې یوازې څلور ځوانانو برخه اخیستې و دا دې مرکز له مشر ښاغلی اجمل پیمان څخه مو پوښتل چې ولې ډیر ځوانان نه دی رابللی
موږ دوه رقم پروګرام لري یو پروګرام لري چې عام دی هغه چې دې مشخصا موږ د تشبث په اکله د مارکیټینګ په اکله د پروژو د مدیریت په اکله د بازار موندنې په اکله دوی کې موږ ورکشاپونه سیمینارونه دایرو چې هغه ټول ځوانان د پاره هم دي چې راتلای شي بل مشخص ورکشاپونه لرو چې هغه د تجارت د ګړندې کولو ورکشاپ ورته یا په هغه کې موږ بیا یو رقابتي سیستم لرو چې په هغه کې ټول هغه ځوانان چې ډېر تکړه دي مفکوري ډېر عملی دي او په عین حال کې دوی خپل متحد دي خپل په تجارت کې او دوی تجارت یو ټولنیز اړخ هم لري هغه بیا موږ انتخابات او رقابتي پروسې د لارې نه چې دوی په خپل موږ ته اپلیکیشن یا درخواستي رالیږي هغه موږ شارلس کوو بیا انټرویو کوو بیا بل اخر دوی راځي بیا په دغه ورکشاپو کې موږ غواړو چې کیفیت ډېر لوړ وي
هغه ملک سهار د هغو څلورو ځوانانو له ډلې څخه یو دی چې په دې ورکشاپ کې ګډون کړی هغه وایي دوی په دې ورکشاپ کې زده کړل چې څنګه له بازار ځان خبر کړي او څه ډول د خپلو طرحو او کارونو د کامیابۍ او ناکامۍ وړاندوینه وکړي
دلته موږ دا زده کړل څو تاسو کې وایي مفکور لري باید هغه ولوګوري چې هغه څومره مارکیټ لري خلکو تقاضا لري نو لغور د خلکو لغوښتنې سره باید تاسو برابر کړئ تر څو پورې د ځینې خلګي تولید لري ولی تقاضا نه لري نو هغه مخکې له مخکې ناکامي لري نو موږ دا غواړو تاسو څنګه وکولو چې مخکې له مخکې ناکامي او کامیابي ورته خپل پیشبیني کړی او هغه څه په نړیواله سطح سټانډرډ دی په خوده ولی وکړي نشي تاسو کوم کار وکړي چې هغه بیا ورسته تاسو ته وخت هم درځي کې منابع هم درځي کې او کار مهم نشي تر سره
دا شتاب افغانستان د تجارتي او ټولنیزو نوښتونو د مرکز مشر اجمل پیمان وایي دوی هر هغه ځوان ته چې د تجارت د پیلولو نیت لري او مشاور ټاکي او همدا ډول دفتری اسانتیاوي هم ورته برابروي چې د تجارت په لومړنیو وختونو کې ترې استفاده کولای شي
نور پروګرامونه هم سته موږ په عین حال کې هر هغه ځوان چې غواړي تجارت پر عرصه کې ګام چردي او مخته لاړ شي هغه د پاره موږ یو مینتور یا مشاور ټاکو چې هغه مشاور دي یو څوک دي چې په خپله تجارت یې کړی دی لس کاله پنځه کاله کېږي ډېره تجربه لري خپل تجربو سره د سره کار کوي او د ته لار او چاره ښیي بل په عین حال کې موږ ځوانانو دپاره مشترک کاري دفترونه وړاندې کوو که مثلا اول کوم یو پروګرام یا ستارټاپ چې هغه شروع کیږي هغوی مثلا پیسې ډېر زیات نه لري چې ځان ته لاړ شي دفتر واخلي او انټرنیټ واخلي داشان دغه ټول سهولتونه موږ کولی شو دولت ورته وړاندې کړو لکه خپل دفتر د ورڅخه استفاده وکړي دوی ځای لري انټرنیټ لري کمپیوټر هر شی لري د دغه ځای څخه دوی کولی شي خپل کار شروع کړي دوه میاشتې درې میاشتې شپږ میاشتې تر څو چې دوی بیخي مکمل په خپل پښو باندې ودرېږي بیا لاړ شي په خپل مستقل خپل کار مخته بوځي په عین حال کې موږ دوی ته مثلا مختلفو پوهنتونو سره مختلفو نړیوالو نهادونو سره هم د دوی اړیکې او چې دوی سکولی په مختلف ارسو کې لکه خپل مارکیټینګ خپل بزنس پلان د بودیجې مثلا جوړول په دغه بخشو کې هم کار وکړي دا ټول مکمل یو بشپړ پروګرام دی چې د الف نتریا پوری یو ستارت اپ یا یو نوی تجارت د لپاره لار شي چې څنګه دوی سکولی چې موافق شي
ډیر ځوانان فکر کوي چې د دوی لوی ستونزه د سرمایې نه درلودل دي خو آزاد تاجدار د ستونزه نه غني هغه وایي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ځوان کار ایجادونکي د خلکو له تقاضا سره برابر محصولات او خدمات بازار ته وړاندې کړي که داسې وکړي سرمایه به په دوی پسې ګرځي
خیلی از جوانای افغان فکر میکنن که بزرگتر مشکلشون دسترسی به
سرمایه دیر افغان زوانان فکر کوي چې د دوی ستونزه سرمایه ته نه لاسرسی دی دا اصلي ستونزه نه ده په هیڅ وجه اصلي ستونزه نه ده په دې هیواد کې سرمایه شته، حتی بهرنۍ سرمایه هم دلته ده، خو مهمه مفکوره یا طرحه ده چې هغو ته باید سمه بازار موندنه وشي. هغه مفکوره، محصولات، خدمات او تجربې چې دوی غواړي بازار ته وړاندې کړي، لومړی باید په دې ځان پوه کړي چې خلک دغه مفکوره غواړي. مشتری څوک دی، چیرته دی، کوم ضرورتونه لري. ډېر ځله زموږ دفتر ته کار ایجادونکي راغلي او ویلي دي چې پیسې مې لاړې، بازار موندنه مې وکړه، خو هیڅوک نشته چې زما محصول واخلي. موږ ترې پوښتو چې آیا اول مو څېړنه کړې وه چې مشتری څوک دی؟ موږ ته حیران حیران ګوري او وایي نه، دا کار مې نه دی کړی.
بعد یه ذره مشکوک نگاه میکنن، میگن نه نکردم.
امریکایي ژورنالیست کیټی باسلر چې په دې ورکشاپ کې ګډون کړی او له ځوانو کاري جادوونکو سره یې خپلې تجربې شریکې کړې وایي، په هر ټولنه کې ځوان کاري جادوونکي کولای شي په بیلابیلو برخو کې مثبت بدلونونه رامنځته کړي.
زه په کابل او نور نړۍ کې دغو ځوانانو په ملاتړ باورمند یم چې کاري جادوي یا کاري فرصتونه رامنځته کوي، ځکه دوی د دې وړتیا لري چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي. د کاري سانتیاو ایجادول نه یوازې د دوی پر خپل ژوند، بلکې د ټولنې او امنیت د ټینګښت په برخه کې مهم دی. زما په فکر دا چې افغان ځوانان ولې مهاجرت نه کوي، علت یې دا دی چې دوی خواریکښ دي، غواړي لرې لاړ شي او خپلې وړتیاوې وکاروي. خو ښه به دا وي که چیرې دلته داسې بنسټونه لکه شتاب افغانستان چې دی، د دوی ملاتړ وکړي او د دوی ارمانونه او هیلې
پوره کړي.
ډېر ځوان کاري جادوونکي شته چې طرحې به لري، خو په یوازې ځان کار نشي کولی. دوی ته د کیټی باسلر وړاندیز دا دی چې سره یو ځای شي او په ګډه د ستونزو د حل په برخه کې کار وکړي.
I'm currently based in New York City in the United States. I've been based in East Africa and
زه په نیویارک کې ژوند کوم. په لاتین امریکا او ختیځ افریقا کې هم پاتې شوم. خو هغه څه چې د کار ایجادونکو ترمنځ مشترک راته ښکاره شوی، هغه دا دی چې ستونزې شته، خو ټول د حل غوښتونکي دي. که هغه ستونزې د ځوانانو د زده کړې وي او یا هم د اقلیم د بدلون په برخه کې وي، زما سپارښتنه ځوانو کار ایجادونکو ته په نړۍ او بیا په ځانګړې توګه په کابل کې ځوانانو ته دا ده چې له نورو هغو ځوانانو سره یو ځای شي چې د ستونزو د حل په برخه کې کار کوي. دوی د خپله شبکه قوي کړي، ځکه دا کار په مؤثره توګه د ستونزو د حل لپاره مهم دی.
آزاده تاجدار وایي که افغانان غواړي پرمختګ وکړي، لومړی د پر ځان باور وکړي او له نورو دې د مرستو تمې وشکوي. د هغې په باور په افغانستان کې ستونزې ډېرې دي، خو ځوانان کولای شي د ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي.
اگر جامعه افغانستان به خصوص جامعه جوانان
که افغانی ټولنه په ځانګړې توګه د ځوانانو او ښځو قشر وغواړي هیواد د پرمختګ پر لور بوځي، ټولنیز او فرهنګي بدلونونه راولي، باید لومړی په خپل ځان کې د بدلون انګیزه رامنځته کړي. موږ اوس په دې سیمه کې له ګڼو ستونزو سره مخ یو، خو که فکر وکړو چې حکومت، خصوصي سکتور یا موسسې موږ ته د حل لارې پیدا کوي، موږ خپله وړتیا بایلو. په لومړۍ درجه کې باید پر خپل ځان ایمان ولرو او حل لارې خپله پیدا کړو. مختلفې طریقې شته چې دغه حل لارې طرح کړو، پیدا یې کړو، همکاري وکړو او
همکاري وکړو، خلاقانه باشیم.
کاري جادوونکی هغه کس دی چې کاري فرصتونه وپیژني، ویارزوي، منبع پیدا کړي، ګټه ترې واخلي او وروسته د کامیابۍ په خاطر مناسبې هڅې وکړي. که تاسې هم نوې مفکورې او طرحې لرئ، د عملي کېدو په خاطر یې هڅې وکړئ. که نن مو څه لاسته درنغلل، سبا به خامخا درشي. درنو اوریدونکو، دا تاندې څنګه هم دومره وا دا او د ازادۍ رادیو نورې خبرونې په دې پته هم اوریدلای شئ، pa.azadiradio.com. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، په دې پته هم خپل نظرونه را سره شریکولای شئ، facebook.com/tandecange. تر بلې تاندې څنګه مو په لاس پرم ښه دوسی.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي، پیل کوو د دې ونې په خپرونه. د
حامله میرمنو باید څه ډول پالنه او ساتنه وشي.
زیات خسته می بودم، مثال ګران کارم می کردم، بوشکای او می آوردیم، بستر را بالا می تندور می کنم، اینه می پین ما ششما که تپلو مندش کم نسخانم کردیم یک دانه را.
کورنۍ په دغه وخت کې له مور سره کومې مرستې کولای شي؟
نه انګایندو سره مې هغه همکاري کوم، پنځه وخته ډوډۍ ورکوم، کور کې چې پیدا کېږي ورته ورکوم، اول دی ته اقدمه.
او د یوې داسې ټولنې له فعالیتونو به هم خبر شي چې د کابل ښار په غریب میشتو سیمو کې میندوارو میرمنو ته مرستې رسوي. زه مسعوده نیازی یم. خو تر هر څه لومړی به له حدیث پردې څخه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د بروکسل غونډې په څنډه کې د افغان میرمنو ځواکمنتیا په تړاو ناستې ته وینا کې ویلي چې افغاني ښځې خیریه مرستو ته اړتیا نه لري. خیریه مرستې ښځې نشي کولای ځواکمنې کړي، خو بازار موندنې ته لاسرسی کولی شي دوی ځواکمنې کړي. ولسمشر غنی له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په مسلکي روزنه او د افغان میرمنو لاسي تولیداتو ته د بازار موندنې برخه کې مرستې وکړي. د ولسمشر په وینا اوسني ګامونه په افغانستان کې د ذهني بدلون په لور خوځښت دی. ملي ولسي تړون د ښځو د حقونو په خوندي کولو کې لومړنی ګام دی، ځکه چې په وینا یې په دې کې خدمات ښځینه او نارینهو ته مساوي په پام کې نیول شوي دي. نامعلوم وسلوالو په بغلان کې د شکری په نوم لیوې 22 کلن انجلۍ څخه سر پرې کړی دی. د بغلان د ښځو چارو رئیس خدیجې یقین آزادی راډیو ته ویلي چې د انجلۍ د پلخمري په ښار کې په خپل کور کې وژل شوې ده او پولیسو په تړاو یو تن نیولی دی. اغلی یقین ویلي د پیښې د عاملینو د نیولو په تړاو د پولیسو لخوا جدي پلټنې پیل شوې دي. د نجونو د والیبال سیالۍ د سری میاشتې د ټیم په بریالي کېدو پای ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش رئیس احمد جاوید شریفي ازادي راډیو ته ویلي په پایلوبه کې د سری میاشتې او خاروالۍ ټیمونو په خپلو منځونو کې لوبه ترسره کړه، چې په پایله کې د سری میاشتې ټیم 3-0 پر وړاندې خاروالۍ ته ماته ورکړه. نوموړي ویلي دا سیالۍ سره میاشت د ټولو لپاره تر عنوان لاندې پیل شوې وې چې شپږو ټیمونو پکې برخه اخیستې وه.
قدرمنو اوریدونکو، حاملگی یا لزیگون نمخ کی مرحله د مور او ماشوم لپاره یو حساس وخت دی چې په دې مرحله کې مور لګنو صحی ستونزو سره مخامخ وي. ګڼي کورنۍ د میندوارې میرمنې روغتیا ته چندان پام نه کوي او یا د اقتصادي ستونزو لامل نشي کولای میرمن وخت په وخت ډاکټر ته بوزي. ځینو ته بیا دا عادي پروسه ښکاري. په حامله میرمنو درانه کارونه کوي، مناسب خواړه نه ورکوي او بالاخره د کورنیو همدغه بېغوري د دې سبب کیږي چې مور د حمل او زیږون پر وخت له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. لومړی به د یو څو همداسې میرمنو خبرې واورو چې د حمل په جریان کې درانه کارونه کول او مناسب خواړه نه خوړل دوی له کومو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د قصبې د کمپ اوسیدونکي لیلما وایي دا چې به کله میندواره وه درانه کارونه به یې کول، مناسب خواړه به یې نه خوړل او وخت په وخت به ډاکټر ته هم نه تله، چې بیا یې د حمل په وخت کې دوه ماشومان ضایع شول. اته کاله کېږي چې واده مې کړی، څلور اولادونه لرم. کله به مې چې حمل لره ډېره به ستړې وم، تل به مې درانه کارونه کول. د اوبو درنې بشکې به مې پورته کولې، په تناره به مې ډوډۍ پخوله، اوړه به مې هم لمدول. بیا مې د 5 میاشتو ماشوم زیان شو او یو بل ماشوم مې د پوره میاشتو و چې مړ پیدا شو. ډېره خپه
وم.
میرمن لیلما وایي د دوه ماشومانو له ځای کېدو وروسته په ډېرو خبرو پوه شوې او د حمل په جریان کې هغه سپارښتنې عملي کوي چې یوې میندوارې میرمنې ته لازمي دي. اوس پوه شوې یم چې درانه کارونه د حمل په وخت کې زیان لري، نو دا ډول کارونه نه کوم. ښه خواړه خورم، لکه میوه او ترکاري. نظافت او پاکوالي ته ډېره پاملرنه کوم. ډاکترانو دا هم راته راښودلي چې ماشومانو ته باید څنګه شیدې ورکړم. مخکې به مې نوي زیږېدلي ماشوم ته فلایا کنډ نه ورکاوه. ما فکر کاوه دا چټل دي، خو کله چې دوی راته وویل اوس یې ورکوم، اوس مې ماشومان ښه صحت لري. خدا چې میرمن لیلما او دی غوندې نورې میرمنې څنګه په دې وپوهېدې او څنګه یې وکړای شول په خپل ژوند کې تغیرات راولي، د ټی ډی ایچ یا د کورنۍ لیدنې په نوم یوه ټولنه د کابل ښار په غریب میشتو سیمو کې هغو میرمنو ته چې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري دا معلومات وړاندې کوي. د نوموړي ټولنې یوه کارکوونکي سپوږمۍ چې د قصبې چمن ببرک پروانېدو او پروانسي سیمو ته د میرمنو د تداوی او ترنینګ لپاره ورځي د دې ټولنې د فعالیت په اړه راته وایي.
دفتر د ټی ډی ایچ تقریبا شل کاله کېږي چې د خدمات رسایی عاملا مریضان چې تقریبا د درې میاشتو نه موږ ته پروګرام د ویزیتو څلور ویزیته عاملداري کې موږ نیسو چې د کې بیا موږ راجې بس واکسینو د قطع کدن د ابل سروي مثلا افزل سي شخصي او مویتي د تخویو او د خطرات د عاملګي ور تخویو تقریبا څلور ویزیته موږ په عاملداري کې کوو. بیا تر څو چې زچکیږي دوه ویزیته زچکیږي کې چې اول افزل سي ابل سروي یعنی د نو افزل سي هدا د تخویو چې وخت مخکې د دنه چې موږ ریشو مخکې د دنه چې ریشو دی کورو کې به ولادتونه کوه تا خاورو کې به ولادت کوه نو به نارنج او سرخوی د شان بچول او بل واکسین نو باندې هیڅ نه پیدا لوخ. بیا موږ دې سره تعلیمات سی ورته کړ چې نه دا مرض د تیتانوس لپاره ده او تاسو ماشوم ته څه رقم باید تیار کول موږ یې ذکر ورته دې مور شو دې ماته ذکر باز اکثریت به ولادت وکه کان دې به ایسته چول وای دا مرد دی اما موږ دې کوم څه رقم وکړو چې دا باید تاسو ایستوانه چوي دا یو خیاسات واکسین لري او دا غلری ډیر فایده مند په میاش کې موږ تقریبا 300 هغه موږ راپور ورکړو چې عامل
قابل سپوږمۍ وایي دوی چې کله لومړی ځل دې سیمو ته لاړل میرمنې په ناوړه صحي وضعیت کې وې. ولادت به یې په ډیر ناپاک ځای کې کاوه. بیا وروسته دوی ورته لازمې زده کړې ورکړې چې اوس ډېر تغییرات پکې راغلي دي.
اول وختو کې چې ولادتونه به داسې یو پاک ځای کې به دې ولادت نه کوو مثلا غواګانې کنه چې ولادت وي دلته په دې چې هلته ولادت وکړي هغه چې ولادت یعنی یو چټل شی ده دې داسې فکر کوو. بیا موږ وخت چې راغلو نه وخت چې تاسې داسې یو ولادت کوي اول خو کور کې مو کوي ولادت کوي بیا هم کور کې کوي وایي پاک ځای چې دغه بسته د ولادت کې چې د شامل دی پلاستیک ده تکه ده او دستکشي دي او پل ده او ګاز تقیم شدګي دی درې دانې تار څه رقم ځای کې باید تاسې ولادت وکړئ دستکش یې واغوندې وخت چې موږ تعلیمات دوی ته ورکړه اوس فصل د خدای زیات اکثریت یې پوهېږي.
د قصبې د کمپ یو بل اوسیدونکي شکریه چې څلور ماشومان لري او اوس د پنځو میاشتو حمل لري وایي د حمل له لومړۍ میاشتې نه تر اوسه د ټی ډی ایچ صحي کارکوونکي په منظم ډول راځي او دې ته د حاملګۍ په دوران کې د درنو کارونو په ازرارو او نورو اړوندو مسایلو خبرې کوي.
دا ماغه اول میاشت نه چې شروع کړي راځي هر وخت پورې تر اوسه پورې موږ خدمت کوي موږ هر شی پیدا را تر رسولو له ماغه شته سره قنداوي موږ ماغه شي کو یا خونځي کېږي هغه کېږي مرس پیدا کېږي په شهر کې یو شی کېږي بل شی کېږي اوس موږ هغه کارونه نه کوو.
په ځینو کورنیو کې له میندوارو میرمنو سره د کورنۍ غړي مخصوصا خواښې لازم همکاري نه کوي او ورته وایي ما هم ډیر بچان لوی کړي نو هر ډول درانه کارونه پرې کوي. خو د شکري خواښې بیبي جانه وایي دا مخکې نه پوهېده چې میندوارو میرمنو ته درانه کارونه زیان لري خو کله چې د ټی ډی ایچ کارکوونکي د دوی سیمې ته راغلل دا په هر څه پوه شوه.
اول زنه پیدلم ارسه درانته درانده انگنده نکارو نکاو مشکیه جگوالی خوراک بعد دری وقت با دوری خواله وچه دکتران او ویلی نه انگنده سرمی آقا امکاری کوم پینز وقت دوری ورکوم کور که چی پیداکی گورتوا ورکوم مثلا انگورس اول دیت اگدما یا خطکای مثلا یا آقای اول دیت اگدما سی ماشومی پناز دا آقا دی ما اولاد دا ماشومی زی پیتیمی دی ما تاواندن بل چخونه دا کنه و دکترانو من پو کلو چی دسی دا کارو تخنه دا.
ما شما راجع به مراقبت طفل نوزاد یعنی یک طفل نوزاد وقتی که تولد میشه باید با شما چی کنیم براش؟ اول باید طفلک چی کنیم؟ گرم نگاه کنیم. اولین کاری که میکنیم دوم کاری که میکنیم باید
دا ده هر طولگی دزدکر و غاق و چی گرن میرمنی پکی ده سهیز دکر و لپاره را طولیگی او ده قابل و لخواورتا زدکری ورکول کیگی. ده تی دی چی یا کورنی لدنی طولنی سپروائزر زکیه سمیمی وای دوی هر ورځ دوه گروپونو ته چې په هر گروپ کې 12 میرمنې شامل دي صحیح زده کړې ورکوي او همدارنګ دا ټولنه د صحیح خدماتو ترڅنګ په هغو کورنیو کې چې کورنۍ ستونزې لري یا له کوره بهر نشي وتلی یو جلا گروپ لري چې د هغوی کورونو ته ورځي او له هغوی سره د مشکل په حلولو کې مرسته کوي.
اینا به نام فامیل هیلت اکشن گروپ است.
زموږ د فعالیتونو چې د کورنیو لپاره د روغتیایي خدمتونو په نامه یادېږي نن مو تقریبا دوه گروپونه راټول کړي چې هر گروپ کې تقریبا 12 میرمنې ګډون لري او په درې لومړیو دورو کې دوی ته زده کړه ورکوو. د دوی درسونه ډیر د حفظ صحې یا پاکۍ، واکسینونو، لنوي زیږیدلي ماشوم نه ساتنه او پالنه، د مور د شیدو ګټې، سینه او بغل او د ولادتونو ترمنځ واټن، دا هغه مسایل دي چې موږ یې دوی ته ورزده کوو. او اوس د دوی په ژوند کې ډیر تغیرات هم راغلي دي. همدارنګه موږ د هغو کورنیو ترمنځ چې تاوتریخوالی او جنجال پکې وي یو جلا ګروپ لرو چې د هغوی کورونو ته ورځي چې لازمي مشورې ورکوي. زموږ همکارانو د ډیرو همداسې کورنیو ترمنځ روغه جوړه هم کړې ده. زربیبی یو له هغو میرمنو څخه ده چې د ډیرو لورګانو د زیږولو له امله یې میړه خواښې ډیر ناوړه چلند ورسره کاوه، خو اوس یې د همدې ټولنې په مرسته ستونزه څنګه څه حل شوې ده.
مون کور کې پتل جنگ و خواښې به میړه ته شیطانی کوله، جنگ به راسره کوه. سیدی لورګان ډیرې دي، میړه به مې وهلم، جنگ به راسره کوه. دا ډاکټر صاحبان سي هغه ته راغله، بیا یې مونږ کور ته راغله. خواښې ته مې نصیحت وکړه، خبرې ورته وکولې، میړه ته مې هم کولې، ته نصیحت یې وکړه سي دا خو یې تاسې کور هغه ده، کور غړی هم ده، یعنی که لورګانې کارشه موس خصه.
درنو اوریدونکو، میندواری او ولادت نو وروسته پروسه د میرمنو لپاره یو حساس پړاو دی چې کورنۍ باید په دې برخه کې له میرمنو سره هر راز همکاري او همدردي وکړي. همدارز اړوندو ادارو او مؤسساتو ته هم لازمه ده چې په دې برخه کې کورنۍ ته بشپړ آگاهي او معلومات ورکړي چې میرمنې وکولای شي له روحي او صحي ستونزو پرته روغ ماشوم وزېږوي. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لویو بخون کې الله ستارم، خوشاله اوسئ.